سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي تاسو زموږ غږ ساده رادیو نوري زموږ د دې خبرونې ډېر برخه د اساسي بشري حقوقو او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د فعالان حقوق بشر په نوم یو سازمان د چهارشنبه په ورځ ویل چې په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د قربانیانو شمیر 1550 او د ټپیانو شمیر 1386 ته ورسیده. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې واشنگټن کې دی او په ایران کې پیښې څاري ویل چې په وژل شوو کسانو کې 209 تنه پوځیان او 186 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. د دغه سازمان پخوانی ارقام چې دوه ورځې مخکې خپاره کړل د قربانیانو شمیر 406 مړي او 655 ټپیان اعلان کړي وو. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ارقام په هکله څه ویلي نه دي. د ایران د روغتیا وزیر حسین کرمانپور درې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي روغتونونو ارقام ښیي چې تر اوسه 240 کسان وژل شوي او د پوځي شپخانو ارقام نه دي ترلاسه شوي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته داخله شوه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبره پرون سه شنبې د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یو نامه وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیماً ګواښي. یو نامه زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له اخسر مختی او شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سشنبې په ورځ د جون په 14 د افغانستان په دوه ولایتونو کې 9 کسان په دورو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په اکسپانیا پخواني ټویټر په دوه جلای لمو کې لیکلي دي چې وطنۍ په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نورې چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. اعلامی زیاتوي د دې کسانو هر یو په محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویل چې د طالبانو لخوا د عامه سزا وکارول کې سکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزاوې غندلې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی دی چې دا ډول سزاوې ودروي. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې پاکیف او نورو اوکراني ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی بریدونه وکړه چې په پلاسمینه کې 14 او په اودیسیا ښار کې 2 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال کې کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه‌شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا و لویو صنعتي هیوادونو په سرمشتیزو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پرېښوده واشنگټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنګ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د بریدونو په جریان کې د کورونو یوه 9-پوړیزه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوې ده چې ډېر اوسېدونکي په خپلو کورونو کې ویده وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات په ټول کې کډر مونږ غوښتلای چې کون کو زه پرشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف خاص پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډر مونږ غوښتلای چې کون کې برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت چا مې بون پتن وي درنو ز کون کو د سیم مرستا سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوست نو هله د شتاس ټول درنو ز کون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټاول سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو وال ولر قدر من زکون کونن رز مرسته سپای ولسم لوست که درسی اهداف عبارت دیله لمری فنری که اوبا با حقی بانی پنگال چواند ویم دا اوبا لگولو لیو پریجه دریم دا اوبا چونوال یا هم تسبیه کول دا حقا دری مهم موضوعگانی دی چنن رز مرسته سپای لوست که ولو لو با حق لبایی پا بشمار دول سر منمات ترلاس کرو نو هیله دا چی تاسو چول قدر من زکون که دلوست پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزا کری خوشو بلالی زکون که دلست پای پشو بو که لمره مجاوتاسو پنری که اوبا و پا حقوی بانی پنگاچه ونی پا حق لبه هست لرو چه مجاوتاسو پنری که اوبا و پیشنو او دا حقوی پنگاچه ونی پا حق لبه پشپرد دال سر ملمات لاسه کن قدر من زکون که لکه سرنگی چه مجاوتاسو طول پوهیشو و باز مجاوتاسو دجبندانه یول مهمو او رزست من لرون که ارتیاو لجملو سخش مرل کیجی چه پرتل اوبا سخه حقیق چیر انسان و سیجی حیوان و سیجی نبات و سیجی سروی بی هر سچو و سیجی پرتل اوبا سخه نسی کوله چی جواندی پادسی یعنی طول جواندی موجودات جواند چی دی پا اوبا بندی ولاردی او بچی چی درون از دکون کو پا طول زمک بندی پا یو دول سرا یا هم پا برابر توگ سرا نیدی ویشل سیوی نو دزمکی دمخ پا سلو کی اویا برخی چی دا او بونی ولی دا او پا هاگو او بو سخ بیا پا سلو کی او ونی وی برخی چی دی سمندرونو او سمندرگویو پا وستا سرا چی مالگین سمندرگی دی چی دا او بای دا سشلو لپار اماده ندی نو دا کرنی او صناعت لبرابرو برخو سخ نشمرل کیجی چه داغه برخی دی پا خبال چنو گولو تا ضرورت لری هم دارنگا که درمون او گلالی ازده کن که او بچی جی دجبندانه یول موخیم و ارتیاو لجم لوسخش مرل کیجی کم چی ده انسان طول جوان ده پر همده بندی ولار دی کچیری یو انسان پا درو روزی که او با ونسشی نو اتمنزوری حق انسان لمرگ سر مخامخ کیجی او ده مرگ گواش لمیلی کسی نو او با دجبند تر طول یول موخیم و ارتیاو لجم لوسخ هم دارنگا که درمونه گلالی زدکون که داغه او بچی دی پا اوسنی وقت که در نری لشپر میلیاردو و گلو سخه یو میلیاردو سخه زیاد شمیر کسان چی دی در خوشو او پاک او با تلس رسی نلری چی در دوغه او با سخه ببرخی دی پا پرمختهی هیوادونی که بیا درنان زدکون که پا اتیا سالانه نراغوی چی دی داغه اتیا سالانه کم نراغی چی رمیسته که جی در ککرو او نپاک او با لعمل سخه رمیسته که او بایه پا کرن که لگول کیجی ده ده ترسنگ ده کرنی پا سلو کیش پور دیش محصولات خودو بغول سخه و روست ترلاسه که دایشی چی ده اتکال لمقی سخه پا 2015 میره دی کال که پا نری که نپوس نه اشاری 3 میلیارد تنه و چی لحاغ سخه بیا 2 اشاری 3 میلیارد بایه ده سشولو او بوله که مجه سره مخامخوا چی پا ده نه اشاری 3 میلیارد تنو کسان کی 2.3 میلیارد تنو کسان ده او بوره که مجرد سر مخامخوا هم دارنگ که درمون زکون که پا تیرو پینزو کلونو که ده پینزه سوا او وچ خزیت شخلی او جاقبی چی سر تواری سوا سوالی نو ده او بو پر سر بانی کمی پیش چی تر سر سی ویدی پا هاگو که یویش و اسلوالی نشی تیره میسته سی ویدی چی ده هاگل مخی سخم زیاد شمیر اقتصادی او مانوی زیانو نیره میسته کردی هم دارنگا که درمون او گلالی زکون که یو زیاد شمیر پر محتیی هیوادونو که پا تیره بیا که حق اپریکا و آسیا هیوادونو چی دی پا دو هیوادونو که ده سشولو ده پاک و بو کمشت سر مخامخ دی یعنی پا دوگو هیوادونه که ده سشلو پاکی اوبا نستا و ده هیوادونه دوگو پاکو اوبا تا لسرسی نلاری نو ده منزنی حتیس هیوادونه ده اوبا ده ارتیاو ده پرکولو لپاره دیری زیاد پیسی لگه ویلی دی چه ده نری یو شمید زیاد نپس لورن کسی می بیا ده لویو شارنو که ده سندونو تبایی سرچینو او ساگانو کپی نبلل که جی نو پا حمدی خطر سر ده شمی سال جمرا تا سرکوالسو ده مکسیکو پا شار که ده اوبا یو سلو 25 کلومیتر پا واتن یو نل لیک دی چه لیش ده ولکیجی او دوله ساو میتره لورو کنون سخه آخواته اره ولکیجی یعنی درنوز دکون که کچیر مروتا سو پلند و خلص دول سر ویو چه پا هوگ سیمو که یا هم پا هوگی و دونی که چه پاکی هم منظم و بوت دی لسرسی نلریه ده هاگ سیمی پخبر ده نورو هی و دونی سخه پا کمو هی و دونی که چه پاکی او خوشی و بموجود و سیجی ده هوگ هی و دونی سخه ده نرونو ده یا هم ده پایپونو ده لینکولو پا وستا سر او بخ پلو سیمو ته انتکال بیا او بیا ده خبال خوراک او سشکل پار تری استفاده کوی نو درنو که درمون زکون که هیده ده چه در دیدم پری تاسو اربانی پوسی و سی سیجی او یو سم معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیجی د اوبو په حقله اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمه کې سرته رسول کېږي وروسته د کون کو لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په حقله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې نه موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې درې سلنه خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې یوه سلنه برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي یعنی پر درې برخو ویشل شوی چې د دغو درې برخو څخه یوازې یوه سلنه برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي یعنی مالګینې اوبه لري او همدارنګ له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه له جمله څخه شمېر کېږي چې په هغه سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بیلابیلو لارو چارو سره په څخه خپل کار اخیستون ته خپل اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنۍ اړتیاوې چې بیر بلوتلې په خپل به کارونه سره تر سوال هاو خو به تر لاسه کول دي نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي متر تر سیږي چې د اورش په لندباله سره کارونه کېدای شي چې او سره ورسول شي خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز ځمکې چې لري هغه به نور هم بوټي پکښې راشنه کیږي او هغه ځمکې خړوبول کیږي چې دا هم د ځمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري همدارنګه قدرمنو ګللې سکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزي ځمکې موجود دي چې د خړو د هغه ځمکې د خړوبول لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کیږي چې په دغه په خاطر سره زر متر اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمه چې هلته اورشت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي یعنی هغه ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د قانونونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي چې د آسیا په منځنۍ سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځې سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چزمور په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابیلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دی دغه اسرائیل چې دی په خپل د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاس ورکولو څخه د لاس خبر کې او بلاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي نو دی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دی د هغه ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرنمنت شي هغه پاک او ستر او سیږي او هغه خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپل اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېر اوبه لري نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورشنه لري نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بیلابیل سیستمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي همدارنګه قدرمنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو کچيري د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره بل لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب لامل بسی سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي یعنی کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونه تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په شارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مې قبول کړئ قدر منو غوړلې ځکه کوزه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون یو ولسم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو غوړلې ځکه کې برات روغ جوړ او صحت مند او سیریا د صحت چمې په پتن وي. قدر منو ځکه کو مخکله دین چې زنن رستا سنوي لوست پېل کان تاسو ټول خواجه ځکه کې باید له خپل زانو سره خپل د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمنه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزان سره ورکې. البته درنو ځکه کو نن ورځ مرسته سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمن ځکه کو کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کو نن کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سردار سوال کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یې هم مشت کیږي. دې کسته مو راته سو مهاجر ویلی سو ستره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو تر ځي تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نور اسانتیا تایره مې سکه او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغه هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامنځته کړي. چې د ډول مهاجرت اختیاري مهاجرت وایي چې خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه به هغه خلک د چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څنګه چې شمه مثال مراد تاسو ته درکول سو چې زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې په پاکستان کې مشتي شر پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته د ارسیوی چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه د سیاسي ستونزو له امله څخه د دولتي او نظامی ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته زیاتر سو حالت خپل ژوند ته سہولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګر ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي او خپل ځای پریږدي یا خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر وکړي نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 کال کې سلر ویش میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل دي چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 5 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځین مهاجرتونه لاند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سو درنو کونکو دا مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي، یعنی آب او هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه او سیږي هغه خراب وي، انسان څه کولای شي په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي، ګرم او توده هوا او سیږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کی، یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او شهرونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره شاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې شاري خلک مینه لري چې له شار څخه د شار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي نه نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او تاسو سفر وکړي. دریم لامل چې دی درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دی درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیل لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکهونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالیز د کون کوز مرستار سو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کیږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسی کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هره کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یديږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنی مهاجرینو په نوم سره یديږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوس دي، چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1345 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 1.5 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمن زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، سیري، پوستکي او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي د دې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درنو زده کوونکو درې اصلي ټکمونه باندې وشه سي ودي، چې یو سپین پوستي خلک دي چې اورفایي ټکم پکښې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دی په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي. چې دغه ټول ټکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کومن رسپلوس کې مو تاسو سپین تو کوم نجات خلک پیژنو. سپین تو کوم نجات خلک چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم زیار پوستکی تخم لرونکي کسان چې دي دوی پوستکی چې دي زیار پوستکی دي زیار رنگ لري پوستي همدارنګ تور او صفا ورشتان لري لژره گرد سر گردی کوفری د سر دا همدارنګ بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنې چې تشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکوم کسان چې بدي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کرګوتي ورشتان لري او همدارنګ پړي شونډي یعنی غټي شونډي وي او ګډ یې هم دوه رنګه تکوم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې مېز راغلي دي چې له مولات او سیمبو تکمونو په نامه سره دي او سره پوستکي کسان چې بيدي ترونه سکون په اصل کې ولزر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترونو ځکه کو تر دې دم پرې مودا ول بستل وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق له بلود تکمونو جغرافي ویش دي ترونو ځکه کو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د اسیا لوی وچې د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي تکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل سوی دی یو اسیا د اسیا د لوی وچې تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي تکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی وچې کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچې تکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل سوی دي بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلې یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان اسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړې ده بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتن ترسیږي نو درنو ځکهونکو تقریبا پر مو لوست ولبستي وسند لوست په برخه کې کورنی دند کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړی او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی نو نسس د نو لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شوه وخت لا پما
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاک خبري کوي لمک سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولی په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کښې ډیر زیات لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړی نه دا به یو نواخسل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریا وي درکوي او تاسو ته رزق درکوي وي هغه ستاسو د ضعیفان په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره به همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقرة يوصل أوامي نمبر آيات كي الله جل جلاله شوائي شو أتلي ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغا زيف إنسانان شغا يتيمان دي أو مسكينان دي أو أغا حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کی د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخي موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکوم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم مواسک چې ملګري د هغوی وي چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې موږ تجربه کړي وو، او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي، که چېرته د لوی شي نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخیستي دغه عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي، او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول الله یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهوي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بله یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایه، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړې د هغې بدل ورته ورکړي. او بله وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت را کړی او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بله وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی، ای پروردګار دغه مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته وکه زتا ست دعا کوم، نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله امدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو، د خیراتونه چور کوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کوو چې خلک، بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوی چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کوند د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې، تا ته ویل شو چې دا سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې دی چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بې وزله انسانان دي، په دې باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړې امانته در نه واخلي، باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې، هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر خیرات و مرسته چې کوي، دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي.
کچیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دا انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د دا حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي، او دا خبر دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته، خو کچیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. نو په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې د سی او اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نوي، او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی، د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي، او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر زی هغه کم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي، او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي، که ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي، هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي. هغه کیدای شي داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسوانی وکړي مثلا، او بار او چلوي یا مثلا بل کار وکړي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یو لویه شتمني ده، د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي، او کاری سړي فرصتونه د لوی فرداسې مهیاش تر سودې پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي ماته بل راکړه. نو حتی که چیرته یو کونډه ته وغه وښتل شي په اطراف کې مثال په یوانه، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې هغه اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغه باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغه هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلی کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغه حقوق باید تر پښو لاندې نشي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغه بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چیرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي، د مثال په توګه باندې هغه ته هم د لاس راونی سي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چیرته موږ د انساني لوری ټچ ور سره ورکو، نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې هغه خپل کار کوي، خو الکه دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکړي، خلک باید تشویق شي، هغه افغانان چې هغه بهر اوسيږي دغه الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري، او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضي موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور باندې مناسبتونه دي، نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي، زما په نظر باندې به دا ډیره، یعنی ډیره لوی همکاري ده. خلکو لپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو لپاره ډیره لوی ده. زما یادیږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوټان زورته واخلم، نو ما ورته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ اخستې وستا سره نظر ده چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو، په هیواد کې بعضې یتیمان دي چې دغوی بوټان نشته. بچان موافقه وکړه، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو، ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورې ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره قم کېدلای شي.
عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دی باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما چول چې دا غنی بډا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کندې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرامه ده. باید خیر ورت زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلی و سر یې پات شو سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاذ اولاد باندې یو حالت راشي که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وای کې. نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر دې زور کول کده. موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کده او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله پر دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی قلب نه سره ودرېږو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری.
نم رنگ زوانی مرگا سوانی درا نو خوڑا لونگ زوانی مرگا نم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
ازادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
خوشی جان وړی لے